سلامونه او ستړي مسی وخت د ګرمي ولس پجې سوی نن د خالی ورځ د 2014 کال د می اوه منټه ده د مشالی دون ورځې نه ساته خبرونو په یو خپل خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړه او اسرار عالمومند هر کله کو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان قبایلی سیمو او افغانستان په اړه ریپورتونه او چړینې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په پیل کې به اسرار عالمومند توار ورکو چې خبرونه وړاندې کړي
ستوري مشرونو به د مهم خبرونو لنډیز پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان ستانشو کډوالو ته مالی مرستې ورکړي د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګرو درنه کوونکو یوه ایجنډا ده او د برتانیا د لیبر پارټي کاندید صادق خان د لندن خاروال ټاکل شوی اوز خبرونو تفصیل شمالی وزیرستان ته ستانشو کډوالو کې حکومت څخه باندې 4.1 کروڑ روپۍ د مالی مرستو په توګه ویشلې دي خو په شنځپلی وای لا هم د تعلیم او صحت په څیر بنیادی اسانتیاو ته اړتیا لري پرم په میرلې کې هغو کډوالو ته دغه پیسې ورکړل شوې چې کورونه یې په پوځي عملیاتو کې په مکمله یا جزوي توګه لنګ شوې دي په دې موخه د وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ډوته ویل چې د وزیرستانیانو شوي تاوان د پوره کولو لپاره به دغه مرستې جاری وي
دغه شانتې دا پیسې به اوس ریګولر دا وي او طریقه کار وي 200 کیسز مونږ نور لیګلی دي ان قریب دغه پیسې به راشي دغه سرمنی به شروع شي بیسک فیسیلیټیز چې دي هغه مونږ او ته ریسټور کو امیجیټ بیسز باندې ایجوکیشن هیلث واټر سپلای دا زموږ پرایورټیز دي هغه
بلخوا مالی مرستو اخیستون کو ویلي چې حکومت د دوی سکولونو اسپیتالونو او بازارونو هم ور جوړ کړي په شمالي وزیرستان کې د زربیزه پوځي عملیاتو لګول څخه باندې لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې لا یې هم ډېرې د امحال د کډوالۍ ژوند کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د درنې سیاست کوونکو ترګرو یوه ایجنډا ده نه د په خبره دغه دواړه د پاکستان بې ثباته کول غواړي پرون د سین په سکر سیمه کې یوې دستوري ته په وینا کې نواز شریف ویل ترګر او د درنې سیاست کوونکي په هیواد کې د پرمختګ مخه نیول او بدمنی غواړي د دې په جواب کې د ترک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې ویل چې احتجاج ته ترګري نشي ویل کېدی د زیات کړه وزیر اعظم د پاناما لیکس په مسله د ځواب ورکولو پر ځای له دې مسلې د خلکو پام اړول غواړي د پاناما قانوني بنسټ څخه د دستاویزاتو تر افشا کېدو وروسته د نواز شریف په بچو تورونه ولګېدل چې د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې له دې وروسته ځینې اپوزیشن ګوندونه له نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي د قبایلی سیمو ځوانان ګیله لري چې د فاټا راتلونکی نه حصه ټاکلو لړکې له دوی او میرمنو پوښتنه نه کیږي د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان مشر شوکت عزیز پرون په پیښور کې یو خبري غونډه ته په وینا کې د قبایلی نظام په روان اصلاحاتي عمل نیوکه وکړې وی ویل چې د وزیر اعظم د سلاکار په مشرۍ اصلاحاتي کمیټې د ځوانانو میرمنو سره مشاورت نه دی کړې د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو نه حصه ټاکلو لپاره د خپل مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کمیټې ټاکلې چې د چارواکو په خبره له قبایلی مشرانو سره ملاقاتونه او مشورې کوي مشال لډو ته وګستئ د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یو هلیکاپټر بیړنۍ ناسته کړې ده د کندهار د ولی ویاند سمیم خپلواک نن مشال ډو ته ویل چې دغه هلیکاپټر تیر ماقام په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو ته اکمالات رسول چې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناستې ته مجبوره شو ښاغلی خپلواک زیاتوي چې په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې هلیکاپټر د دوی کسانو ویشتلی او پکې سپار ټول کسان وژل شوي د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ویش وسلوال طالبان یې وژلې دي د کندهار والی وحید الله کلیمزی نن مشال دوته ویل چې وسلوالو طالبانو بیګاش په د غازی آباد پر ولسوالۍ پراخه ډلې ځه حمله وکړه ښاغلی کلیمزی زیاتوي دغه حمله په شاوتم بول شو چې پکې نږدې ډېر وسلوال اهم جوبل شوې دي د کونړ چارواکي زیاتوي چې په دې جګړه کې د ملي اردو یو سرتیر وژل شوی او درې نور ټپیان شوي تر اوسه وسلوال طالبانو پر دې اړه څه نه دی ویلي د برتانیې د کارګر ګوند کاندید صادق خان د لندن د نوي خاروال په توګه وټاکل شو. د لومړنی مسلمان دی چې دغې څوکۍ ته ټاکل شوی، د یوې اروپایي پلازمینې لومړی مسلمان خاروال شو. صادق خان په دغو ټاکنو کې په ټوله کې څه باندې 50 رایې وګټلې. نوموړی به د بوریس جانسن ځایناستی شي چې د برتانیې د واکمن محافظه کار ګوند غړی دی. د لیبر ګوند مشر تېره شپه ناوخته په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي وو، صادق خان مبارک شاه د ده په خبره نور انتظار نشو کولی، غواړو چې د لندن د صفایي او پاکۍ لپاره تا سره یو ځای کار وکړو. 45 کلن صادق خان چې له پاکستانه برتانیا ته د کډوال شوي د لندن بس ډرایور زوی دی. د محافظه کاره ګوند 44 کلن زی ګولډسمیت سره یې مقابله وه. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان وایي چې اروپایي اتحادې ته پر ویزې د بندیز لر کېدو لپاره د ترګرې پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. ولسمشر اردغان دغه څرګندونې پرون وکړې. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقه خبرې کولې، له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا ورکړه. اروپایي اتحادې په ترکی شرط ایښی چې د خپل خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لر کېدو په بدل کې ترګرې سره د مبارزې پر قانون له سره غور وکړي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه پر دې عقیده لري چې د روس له ولسمشر سره یې په خبرو کې د کوریل ټاپوګانو پر سر د شخړې په لړ کې یو مهم پرمختګ کړی. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې دواړه مشران د یادې ستونزې د حل لپاره په خپله کار کولو ته سلا شوي. د ټوکیو او ماسکو ترمنځ اړیکې له لسیزو راهیسې د کوریل ټاپوګانو پر سر د شخړې له امله اغېزمنې شوي دي. دغه جزیرې د دویم نړیوال جنګ په پای کې شوروي ځواکونو ونیولې. تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مو له اسرار عالم مومن د واوریدل. په روانه غړي کې دا مهم ریپورتونه لرو. چارواکو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو پر مهال اغېزمنو کسانو ته د مالي مرستو په لړ کې تر 4 کروڑ زیاتې روپۍ ویشلې دي. اخوستونکي څه وایي؟
مخه دا توقع نه وه چې موږ ته به دا امداد در سره وکړو. ډېر خلک پاتې دي چې هغه سره دا امداد وکړي. کرناډ انګ شوي دي دا باندې مکمل جوړېږي نه.
د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان د نجونو څانګه وایي د فاټا اصلاحاتي کمیټې د دوی نظرونه نه دي اخیستي.
چې څنګه دې موږ سره په ایجنسیز کې وکړله چې زموږ نه تپوسونه نه وکړل، هغه شان چې دې کومه جرګه جوړوي اسلام آباد کې، په هغه کې موږ امید نه لرو چې FCR خلاف به دې څه فیصله وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالکریم خلیلی پر نړیوالو نیوکه کړې چې د ترګرو د پناځایونو په لمنځه وړلو کې ورسره لازمه همکاري نه کوي.
د یوې هغه مرکزونه چې دغه برنامه پر موږ تحمیلوي نړۍ کولی شي مخې ونیسي، خو زموږ ګیله له دنیا څخه دا ده په هغه شکل چې موږ خوښتل او غواړو یې توجه نه ده شوې.
او د دې ترڅنګ د بلوچستان د خزانې د سیکرټر د کرپشن په تور د نیولو په اړه هم درته له چارواکو سره خبرې کوو. تر دې لمخه چې د شمالي وزیرستان په اړه ریپورت ولرو، لکه څنګه چې مو وویل په بلوچستان کې د خزانه سیکرټر پرون د نېشنل اکاونټبلټي بیرو یعنی د احتساب د ادارې لخوا ځخه د په کور کې د نغدو پیسو د نیولو وروسته نیول شوی دی. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د بلوچستان د وزیرالله ویاند انوارالحق کاکړ صاحب را سره دی. انوارالحق کاکړ صاحب تاسو هرکلی کوم. بخښنه غواړم تاسو انتظار وکئ. انورله کاکړ صاحب، که لږ داسې راتوسته حکومتي معلومات څه دي چې دا پرون د یعنی څه سوي وو، د خزانه سیکرټر څوک دی، څه سوي وو په دې سلسله کې؟
د بل مشتاق رئیسانه دی او د تیرو 2 کلو ساز موږ د فاینانس یا د خزانه سیکرټری اوسېدلی دی او یو ډېر سینیئر افسر دی د یو اسټریټ. پرون سهار د نائب چیف اهلکارانو نیشنل اکاؤنٹبلٹی زیرو هغوی د ده په کور تللي دي چې کریډیبل اطلاعات وو د ده خلاف چې د ده په کرپشن کې د ده لاس ته او څه ایویډنس د دوی سره وي. د ده په کور چې څنګه چاپه وهلې ده نو هلته یو ډېر خطیر لوی رقم چې د امریکای ډالرو په صورت کې او برټش پاوند په صورت کې او د پاکستاني کرنسي په صورت کې دا ځینې راوتلي دي د لکوره
څومره دي دا
اندازه مالیه ته تقریبا د 60 پاکستاني کروڑه سپالای دي
یعنی دا ټول د په کور کې ساتلې وي پر ځای د دې چې بل ځای یو سي
جو په کور کې د لکوره راوتلي دي دا په چې
شه نو له هغه وروسته بیا څه وسو نور لکه کړ سي
له هغه وروسته د فارملی اریسټ شو او نن چې دی په دغه د مستریټ مخته نه د اتورټیز د پیش کی او هغه د څورن سرزو ریمانډ د دغه ورکر دی چې هغه کې بل د سر فردر انویسټیګیشنز کیږي چې په دا عمل کې آیا د یواز یو نورې ملګري څوک وو نور ډپارټمنټس هم ورسره شامل وو نه وو نو دا ټول د نت خپل یو طریقه کار دی دا تفتیش که هغه به ورسره کیږي او پس له څورلس ورځو د ده خلاف به فارمل یو چالان سبمټ کیږي نت کورټ کې
خوانولا کاکړ صاحب نن چې عدالت ته دی حاضر شو نو د څه خبرې وکړي کنه
نه صرف او صرف د ریمانډ تر اخیستلو پورې
شه او بل لدی
شه
سمه ده او بل دا چې اخیری پوښتنه ده هغه دا چې د دې وروسته بیا چې کوم د خزانې مشیر دی هغه استعفا ورکړې ده د ده او د هغه ترمنځ یعنی دا څه تړون دی
چونکې دا قلمدانو ته دا وزارت ته دا د نېشنل پارټي د ګوند سره وو او د خزانه قلمدان د دوی اډوایزر هم میر خالد خان مانګو نو دا درې کاله د دوی په سربرایي کې دا وخت تیر کړی دی نو نېشنل پارټي په خپل دا یو پولیټیکل فیصله وا انټرنلی د میر حاصل بزنجو د مالک او د دوی چونه منځو چې دونه لوی الزام او یا ایویډنس مش د یو دارین د سړي سره وتل دي چې کوم له مش سره کار کړی دی درې کاله نو اخلاقي تور مزید په هغه پوزیشن باندې ایز ا فاینانس ایڈوایزر کنټری نو کول به مناسب نه وي بجای د دې ش قدم بداوي ش جسر بداوي چې مش ریزاین کو او نه دي خپل انویسټیګیشن نور براډ کی چې موږ یاز موږ سره موږ په پارتي کې ته چې خلګو باندې هم نظام را روان دي نو هغه یو نیوټرل انویسټیګیشن وکړي دا په دغه کانټیکست کې
سمه ده انور الله کاکړ صاحب له مشال ریډیو سره د خبرو کولو ډیره مننه او ډیر خوشاله اوسئ شرواز او شوخت ترته غواړو ډیره مننه مهرباني دا انوار الحق کاکړ صاحب د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
په شمالي وزیرستان کې د زربیازه عملیاتو پر مهال کورونو ته د رسیدلو زیانونو د پروکول لپاره حکومت د معاملي مرستو ورکولو لړۍ پیل کړې ده چارواکو د جمعې پر ورځ په اغیزمنو کسانو کې په مجموعي توګه 4 او 1.5 میلیونه روپۍ وویشلې د عملیاتو له وجې وبخشي 4 او 1.5 لکه روپۍ وویشلې د عملیاتو له وجې تر 1 میلیون زیات کسان بې کوره کړل شوي چې اوس یې د بیرته تګ لړۍ پیل شوې ده تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې
میرا لیک جوړ شوی دغه پروګرام ته د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی د بنو کمشنر کامران زیب او د فوز افسران راغلی ول چې شمالي وزیرستان ته واپس تللې 200 چې کورونو ته جزوي تاوان رسېدلی و 1,65,000 روپۍ د هر کور په سر او 40 کې 4,40,000 روپۍ د هر کور په سر وویشلې چې په مکمله توګه ړنګ شوي ول د چارواکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل واپس تللو سیمو کې یې دغه سروې کړې او روانو ورځو کې به په نورو کورنۍ کې هم دغه مرستې ویشي د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دغه مهال مشال ته وویل چې د خلکو مالی توانونو پوره کولو لپاره به دغه ګام دوامدار وي
موږ یو بل غټ مایلسټون اچیو کړو د هاوس ډیمیجز چې کوم په نارت
وزیرستان کې شوې دي سی پی ایل سی په تحت باندې هغه ته 43 ملیون روپیز ریلیز شوې فی الحال انیشل سټیج باندې دا هغه نن چیک ڈسٹریبیوشن کیږي چې چا مکمل کور ډیمیج دی دا هغه لپاره 4 لاکھ روپے دی اور 160 چې دی هغه چې چا پارشل ڈیمیج دا هغه شانتې دا پیسې بوس ریگولر دا ویو طریقہ کار وای چې کمپلیٹ نارت کم ایریاز کې ریٹرن کیږي هغه ته سرویس او سره سره روان دي 200 کیسز مونږ نور لیگلی دي ان قریب دا هغه پیسې برا شي دا هغه سرمنی بم شروع شي بیسک فیسیلیټیز چې دی هغه مونږ اوته ریسٹور کو امیډیټ بیسز باندې ایجوکیشن ہیلتھ واٹر سپلائی دا زمونږ پرایورٹیز دی هغه
پروگرام تر اغلی متاثره کورنۍ زنا کسانو مشال تا د غم رستو پاړه وویل
ارسلا جان ولد ګل محمد نن ډرا د خوشاله او د فخر مقام دی چې د شمالي وزیرستان خلک سره هغه وادي چې حکیمه شوی وي او په مانش دا افاګړه شولا چې موږ یې کرینا ډانکړل مشته سم لای ویجنا نن موږ آر شای ولیدل هغه امداد هر سړی تخپل خپل ساور استدله موږ نور دا غوړي چې ایجوکیشن غوړي هیلت غوړي امن غوړي
مو نوم علي سردار دا دیدا کې کلی د آذربایجان سب شه کیر ډیمیج شو وړاند شو مو خدا توقع نو چې مشته به دا امداد سره وکړو خو دا مو طالبات چې ډېر خلک پوتې دي چې هغه سره دا امداد وکړ شو کدی ولینا په جوړ شو چت د سو طریقہ جوړوي چې کیم کیرناډان شوی دي د باندې مکمل جوړې شي نه او کچېرې مستر نه رحم داد وکړو یا نه رغه ربنه سره وکړو
همونه مې فاندا تا فل چیک ملا او شو دا سلویر لا کې ریفای چیک مش کیر فل ډیمیج وو پیرا پیرا په دې باندې هم مش کیر نه جوړې شي خو به دې هم شکر گزاري د حکومت بکی نه رحم مش دا تا او کو دې حکومت نشي کې مې و دې مستر کړی ان شاء الله داس پیرا او آرام آرام سره پیرا کېږي ان شاء الله لګیا دي او مستر د هیلث او د ایجوکیشن باندې اس په حال ایجوکیشن مش دول تر تل شری داس کولینا باندې مش دا حکومت ته فیل داس کولینا د کلاو شی و میا شو پیرا پیرا چې مش ورټ کې دا هستی تعلیم نه پوتې دي
دا یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې د وزیرستانیانو په وینا د دوی په لویه کچه مالی تاوانونه شوي چې د میرعلي او میرانشاه بازارونو او تجارتي مرکزونو ترڅنګ د دوی کورونو ته هم ځای په ځای تاوانونه رسېدلي پولیټیکل ایجنټ وویل میرعلي او میرانشاه بازارونه به په نوې نقشه سره جوړیږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو عمر دراز وزیر په ریپورت کې واوریدل حکومت وایي چې د میرعلي او میرانشاه بازارونه به په نوې نقشه جوړوي خو د جمعې پر ورځ د شمالي وزیرستان اوسیدونکو یو خبریال سفتر داوړ شاوخوا 9 کاله وروسته میرانشاه ته لاړی وایي چې تر اوسه یوازې یو مارکیټ جوړ ولیدلی له د سر مو مرکه کړې او په سر کې مو پوښتلی چې د پخوا او اوس په میرانشاه بازار کې د څه فرق ولیدئ
مارکن کې میرانشاه یو بازار وو او خلک په پکې کاروبار به پکې او دا خلک د پنجاب نه راتلل او دا افغانستان سره په دې چې دا یو ټریډ ورک سنټر وو کابلی لا کوکې ټول ښه بازار وو نو پرون چې زلالم نو میرانشاه خو لکه اړو وو نه دا بازار بالکل وران دی او بالکل گراؤنڈ یو اور نہ جڑ سوے دے بس صرف دعا جو متنا مخ کے چکم ہو یو کاری جماعت او بل پر کا دیر استاد جماعت کا نام بن چکم مشورو نو اہم او یو نوی بلڈنگ گنا جڑ سوی بندے وڑا وڑا سائز کے جماعت نا اہو دیر غر غر جماعت نا ہو
او تاسو چول دی دا وران پچو پ بلڈوزر وران کڑی دی پ ڈزو لگے دلی دی چنگ دی
او بالکل دا بلڈر شوی دے یو گراؤنڈ دوانا جو شوی دے او دا بوٹی موٹی پکے راوتی دی دا زنگلی بوٹی
میرانشاہ بازار چی کم واغی کی با سمری دکانو نو پا خواہ
کلا با دا تاجرانو ارتال کو یا سنو دا آتا سرا دکانو نا یا دل آتن کے چی دا آتی
نو دا خلق کبیا بیرت زینو آغو تا بسنگ اندازه لگی چی دا جزای که زما دکانو یا زما ملکیتو یا جایدادو
نا بلکل دا دیر مشکل خبر آده بودی چی تا آوال که مونگ تا دا پتن لگی دا کم مارکیت کم زیو برا خرکت مارکیتو نا او دا غر غر جماعتو نا او دا کشای دا چر تا دی او نقشا بلکل ایس کسم پتن لگی
صفدر خان دوی وای حکومت دوی با د میرعلي او د میرانشاه بازار لسره جوړوي او خلکو ته بیرقین او تاسو پروند ولیدلی پر دې باندې کار سوی یا ځای ورته بیل سوی یا څه شوی
جوړ دی پاکستان مارکیټ چې کم دی دا لکه پر قبرستان ته چې ته ورنږدې شې میرانشاه ته دا چې مخکې دی یو ټاکلې نو لیفټ سایډ ته دلته یو ویو ګورا قبرستان ورته دلته فوټبال ګراوند هم نو آج کے جو شوید یو سلس دکانوں نہ دی پاکے نو هغه ډېر مشکل دی چې دا ټول میرانشاه آبادی هغه سامان هغه کاروبار دا مارکیټ کې وسی په دې کې دا اته زره دوکانونه مخکې د میرانشاه یو انټرنیشنل مارکیټ دا نو اوس ډېره ګرانه دی چې دا مارکیټ کې پوره آبادی مسائل دا کنټرول کړي او بیا هم دا داسې چې عام متنازع دی هڅه ته ورکړی شوې نه دی نو علاج کړی شوی دی.
او اخري پوښتنه دا ستاسو پرون تللاست ځکه وزیرستان ته خلک ځي راځي خو دغه ضربې اعظم عملیات پکې وسو هلته تلل اوس څه اسانه شوي دي پر پوستو پر چک پوستو باندې تګ را تګ؟
دا مشکله دی په دې چې ته به یو ورځ مخکې انټري کوې بیا لس اته ځای میرانشاه ته چې ته راسې هر ځای انټري کېږي او چیکنگ کېږي نو بیا چې ته واپسي کوې بیا به چې کوم ځای کې ته انټري کړې یا ځایونو کې به ته آؤٹ کوې اټس مینس دوه ګنټې یوازې یوه نیمه ګنټه خو صرف دا لی نو دا مسئله دی چې کوم خلک واپس شوي دي نه مونږ تپوس وکړو اے هم دا مسئله دی چې
میرانشاہ پور چیک پوسٹ تیرے دلاست
اسی خو چې ته وګورې ډایریکټ د انټری بیرا اوس 45 منټ 40 منټ لګي 40 منټ یا 45 منټ خو د چیک پوسټونو یا د انټری په وجه باندې دا تقریبا 2-3 ګنټه پاور باندې مونږ نه ولګېږي په دې
دا سفتر داوړ د شمالي وزیرستان خبريال چې وکاله ورسته میرانشاه بازار ته لاړې او چې کله راوتلې نو روغ جوړ شمالی وزیرستان بازار پریشوی خو چې ورغی وای په د لوبو په میدان بدل سوی ټول وړاند او وړاند سوی د خپل سترګو لیدلې حال له مشالې ډو سره شریکول
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوه بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو
د کبالی سیمو د زدکونکو سازمان په فاټا کې د ممکنه اصلاحاتو په اړه د پاکستاني وزیر اعظم له لوري د جوړې شوې کمیټې پر طریقې کار نیواکې کړي دي. د جمعې پر ورځ په پېښور کې د خبري کانفرنس پر مهال د سازمان د جنکو څنګه غوښتنه وکړه چې کمیټې د اصلاحاتو په اړه له ځوانانو هم نظرونه وپوښتي. د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټې تر اوسه په شپږو سیمو کې له خلکو سره لیدلې دي خو ځینې سازمانونه او کسان تور پورې کوي چې د کمیټې غړو یوازې له حکومت پلو مشرانو سره لیدلي خو حکومت دا تور ردوي. تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د قبایلي سیمو د زده کوونکو د جنکو د سانګي جنرال سیکرټري سمرینا خان وزیر مشال ریډیو ته وویل د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټې په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل انتظامی د خوخي د خلکو سره ملاقاتونه او غونډې ترسره کړې دي.
په زموږ چې مشران دي او زموږ چې کم بچی دي پاغې نه زموږ یو تعداد زیات دي. اف سی آر یو تور قانون دی، یو کالا قانون نو دے نو پدی کی اول خدا ہم کوسچن ہم نہ ریس کی گی چھ دے بالکل مشاورت پو کی چھ دے پے ایف سی آر شانتے غیر انسانی قانون باندھے ایجنسیز تزی اور تپسونہ سے نے کہی چھ آیا من ختم کو کنا کو ختم چھ کم زمون دا حقوق خلاف قانونی نو اگے باندھے ہو بغیر تپس ایکسٹینشن ورتا ملاو شی چھ سنگ دے من سر ایجنسیز کے اوکڑا چھ زمون نے تپسونہ نو کر زمون یوت سر ریپرزنٹیشن نو پکے اگر شانتے چھ دے کما جرگا جوڑئی اسلام آباد کے پاگے کے من امید نہ لرو ایف سی آر خلاف بدی سے فیصلہ اوکی.
د قبائلی سیمو د زدکون کو د ټولنی یو اقلیتی غړی مالا کومار نمی پختنه وکړه چې آیا دا ممکنه ده چې د اصلاحاتو کمیټی په قبائلی سیمو کې د اصلاحاتو په لړ کې د قبائلی میرمنو نظر معلوم کړي. نو په جواب کې نوموړی وویل
د سیمسون یی سچلو د پرده کې ویال ته خزه خزه بهر نوازی نو خزو ټیم جوړاوای شي خزه بخونی ته خورستوای شي کنه کورونو کې سر ګرځي د ټیمز نال ته خزو نه پختنه کوي شي کچل دا دوی ته ګران دینه کوم سے د یونیورسٹی لیول باندې سے پڑھا لکھا جینے دی اغونه دا یونیورسٹی یوت پترو هو پختنه کوي شي کنه.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټی په قومي اسمبلی کې د هغه بیل رستو جوړ کړی شوی و کوم کې چې دا غوښتنه شوی و چې قبایلی سیمې دی د خیبر پختونخوا سره شامل کړی شي. خود قبایلی سیمو د زدکونکو د سازمان مشر شوکت عزیز د دغه کمیټه په اړه وایي،
ډیفالت ریفورمز کمیټه نه طالب علمانو ته توجه ورکړه، نه قبایلو کې خواتین نه چانه تپوس وکړو، او دوی لګیا دي مخکې هم دا تیارې کړې دي چې د فاټن او ملکان راغوړي وزیر اعظم باغې ته خطاب کوي.
هم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په لړ کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه تیره اونۍ وزیر اعظم میا نواز شریف او صدر ممنون حسین ته د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د کمیټې د لومړۍ مرحلې سپارښتنی حواله کړی وي، او د مرکزی حکومت یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سپارښتنو کې مرکزی حکومت ته په اف سی آر کې د یو شمیر نورو اصلاحاتو ترڅنګ د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری د قانون د ختمولو سپارښتنه شوې وه. د مرکزی حکومت دغه چارواکي زیاته کړه چې د اصلاحاتو کمیټې له د قبایلی سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه مرکزی حکومت ته سپارښتنه نه ده وړاندې کړې، او دې باندې به د اصلاحاتو کمیټې په دویمه مرحله کې کار کوي چې آیا قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل کړي شي یا دې سیمو ته یو ځانګړی عیني حیثیت ورکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
په اسلام آباد کې د فاټا استادانو د روان احتجاج له وجې په قبایلی سیمو کې د خیبر پښتونخوا گورنر تعلیمي ایمرجنسی پروګرام اغېزمن شوی دی. خلک وایي چې دوی خپل ماشومان سکولونو کې د داخلي لپاره ورولي خو ښوونځي بند وي. د پروګرام له مخې به مومندو کې د 14,000 ماشومان په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکل شوی وو. د فاټا استادان غوښتنه کوي چې د هیواد د نورو برخو په ډول دي دوی ته هم په نوکریانو کې ترقیانې ورکړل شي. شنواس ترکزی رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو زیاتره نوې زده کوونکي د استادانو د احتجاج له وجې د داخلونه محروم دي. د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا تعلیمي ایمرجنسی یا بیړنی حالت اعلان خو یو میاشت وړاندې شوو، ولی لس ورځې پس د استادانو احتجاج او درنه اعلان کړه، او څو ورځې وړاندې سکولونه هم جرنده کړل چې د سیمه اوسیدونکو وای ماشومان داخلو لپاره سکولونو ته بوزي، ولی نه داخلي بیا کور ته راولي. ګل محمد محمد د غلنۍ اوسیدونکو دی او وای
د ممانی جنسی هډ کوارټر کې چې کوم های سیکنډري سکول دی د تیرو دوه وختو راځي زما یو بل مرګري چې دا غزوی هم دی زمازوی هم دی هغه مون پښپغم کې داخله ول غواړو د پرایمری نشپغم سکول تر راځي. خو د څو ورځو راځي چې کله هم ورشو دغه تکي داخلو چې د سوق نوي
د احتجاج په دوران ماشومان د داخلو نه محرومه پاتې کېدو باندې احتجاج کوونکي هم خفه دي. خوای چې دا غوي سره کومه بل لار نشته چې ګنه خپل حق وو غواړي. د تنظیم اساتذه محمود جنسی مشر دستلی خان وویل
چې دا مشومان چې کوم اوټ اپ سکول مشومان دي د سکولونو تر وستل دا وخت دی لوی کار دی، او چې موږ سره بل لار نه ور دي نه دا چې سلور کال موږ مطلب دې خلکو په دروازو سوالونه وکړو دې ته مينو چونه وکړو، او کله په یو نوم باندې دې موږ تر خاوي کله په بل نوم باندې اخیری چې موږ په دې دغه باندې ورسېدو چې سو پورې موږ داس ټپ نه غسرنو دا خلک دا حکمرانان دې موږ आवाज دې غوګونو ته نه شو رسولي.
او نه یوازې د استادانو احتجاج بلکې د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره لا هم پوره کتابونه ندی راغلی چې زده کړی متاثره کیږي. د فاټا کمیشن فار هیومن رائټس یا د قبایلی سیمو د انساني حقوقو کمیسون مشر زرلی خان افریدی وای چې یوې مودې راهسه قبایلی زده کوونکو د تعلیم نه محروم ساتل کیږي.
ډیر سکولونه د مشومان او هغه په قبایلی سیمه کې تر هغه غریخ کرشوی دي. دویم دا چې د حکومت د طرف نه یو پالیسی راغلی دا چې هغه ته فاټا ایجوکیشن ریشنلایزیشن پالیسی وای. دا غیلا کابل ډیر سکولونه دا بند شوی دي. تقریبا 1500 سکولونه د دې ښکار کیږي. فاټا کې دا خبرې کیږي چې دته به کتاب هم ماشوم ته ورکړی کیږي، دته به قلم هم ورکړی کیږي، دته به سکول هم ورکړی کیږي. اول خو سکول نشته، بیا قلم کتاب هم نشته. تر ننه پورې ډیر ماشومان بغیر قلم کتاب ګرځي.
بلخوا مې چې کوم محل د محمود ایجنسی د تعلیمي چارواکو سره خبرې وکړې نو وی ویل چې لا هم معلومه نه ده چې ګنې څومره ماشومان د داخلونه محروم دي، ولې د رواني میاشتې د 20 نیټې پورې 14,000 ماشومان داخلول د هغوی هدف وو. نو له دغې نیټې وروسته به معلومه شي چې د داخلو هدف تر کومه رسیدلې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپږ سوه یوش کلو هرڅ او لنډو سپو دوه زره یو سلو دیرش زیار لزره پنځه سوه اتیا ول زره اته سوه اتیا او پنځه زره اووه سوه شپېته کلو هرڅ اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم دولسمې بجې کېدونکې د اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
شمالی وزیرستان ته ستنه شو کډوالو کې پاکستانی حکومت څه باندې څلور کروڑ دیرش لک روپۍ د مالی مرستو په توګه ویشلي، خو آپریشن ځپلي وایي لا هم د تعلیم او صحت په څیر بنیادي اسانتیاو ته اړتیا لري. پرون په میرالي کې هغو کډوالو ته دغه پیسې ورکړل شوې چې کورونه یې په پوځي عملیاتو کې په مکمله یا جزوي توګه ړنګ شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د درنی سیاست کوونکو ترګرو یوه ایجنډا ده چې د په خبره د پاکستان بې ثباته کول غواړي. نواز شریف په دغه خبرې پرون د سین په سکر سیمه کې یوې دستوري ته په وینا کې وکړې. د دې په ځواب کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې ویل چې احتجاج ته ترهګري نشي ویل کېدی. د زیات کړه وزیر اعظم د پانا مالیک په مسله د ځواب ورکولو پر ځای له دې مسلې د خلکو پام اړول غواړي. کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یو هلیکاپټر بیړنۍ ناسته کړې. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک مشالې ته وویل چې دغه هلیکاپټر تیر مقام په سیمه کې د ملي اردو ځواک ته اکمالات رسول چې تخنیکی ستونزې له امله بیړنۍ ناسته ته مجبور شو. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ باندې یې د وسلوال طالبانو حمله په شا تمبولې او ویش وسلوال طالبان دي وجلي. د کندهار والی وحید الله کلیمزی مشال لوته ویل چې وسلوالو طالبانو بیګا شپه د غازی آباد پر ولسوالۍ پراخه ډلیزه حمله وکړه، لا هم طالبانو پر دې اړه سند ویلي. د برتانیې د کارګر ګوند کاندید صادق خان د لندن د نوي ښاروال په توګه وټاکل شو. د لومړنی مسلمان دی چې دغه څوکۍ ته ټاکل شوی. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې پر القاعده وسلوالو امریکي بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي یې وژلي دي. او د ملګرو ملتونو یو استازي پرون د دې سازمان امنیت شورا ته ویل چې په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شوې سیمه کې تر 500 ډېر ډلیز خبرونه موندل شوي.
تاسو له اسرار له مومند څخه خبرونه واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپلې ادارې کې لیکي په ابټ آباد کې د یوې مقامی جرګې په حکم باندې د شپاړس کلنې جنې د سوځولو پیښې په ټول پاکستان کې غم خور کړی. د ادارې په وینا د جرګې تر لاندې د بې انصافۍ د فیصلو خبرونه خو هر ورځ را روان وو، خو د دې پیښې نه داسې ښکاري چې د ظلم بل مثال به میلاو نه شي. چې د ابټ آباد یوې طالب علم جنې ته د جرګې په حکم باندې لومړی په لوپټې تیزندي ورکړې شوه او بیا وروسته یې په ګاډي کې واچوله او ویې سوځوله. ادارې زیاتی وی چې په دې جنې یوازې دا تور و چې دې خپل ملګري لا د خوغي په واده کولو کې مرسته کړې وه، او د دې پیخي افسوسناک اړخ دا دی چې د دې ټول کلی ته پتا وه خو د باسر خلکو د یېرې له لاسه یې غږ نه شو کولی. ادارې وایي سوال دا راپورته کیږي چې په ملک کې د یو مؤثر قانون د شتون باوجود د دې جرګو حیثیت څه دی. په سین، بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا کې د جاګیردارانه او د ظالم نظام او د رسمونو له وجې یو شمېر ماشومان جنکی وجلې شوې، خو حکومت په دې باندې سکوټلې کړنلار نه جوړوي. په کار خدای دې چې د کم عمر جنکو د ودونو ودرولو وژنو او په زور د ودونو مخه ونیول شي. دریا اخر کې وایي چې د دې ټول صورتحال پر وړاندې کې وکتل شي نو داسې ښکاري چې جرګه نظام د دې معاشري د يرغمال جوړولو کوشش کوي. نو باید چې قانون نافذ کوونکي ادارې او عدلیه د جرګي او د غیرت په نوم د وژنو مخه نیولو لپاره خپل کردار ولوبوي او د دې یادې پیښې ملزمانو لا عبرتناک سزا ورکړي چې څوک بیا داسې جرأت نه کوي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا د گورنر په مشرۍ کې صوبایي اپیکس کمیټې غونډه کې د قبیلې سیمو د بېکوره شو خلکو په واپسۍ غور وشو. ادارې وړاندې لیکي د اپیکس کمیټې لخوا د بېکوره شو خلکو په واپسۍ کې د توندۍ خبره ډېره ښه ده، خو باید چې دې اړخ ته هم پام راوګرځول شي او کومه فیصله چې یې کړې په هغې په فوري توګه عمل وکړي. ځکه چې روزې ته یو میاش پاتې ده. بل طرف ته ګرمي ورس په ورس سیوا کیږي، نو باید چې څومره زر کېدې شي چې دا خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه کړل شي. ادریه زیاتوي له دې ضروري خبرداره چې د دې متاثرینو خپلو سیمو کې د بیا آبادۍ ده، ځکه چې د دې خلکو هر څه تباه شوي، نو حکومت لبا د دوی په بیا آبادۍ، هلته د روزګار، صحت او تعلیم په اسانو ورکولو توجه ورکول پکار وي. نو باید چې اپیکس کمیټه راتلونکي غونډه کې دا هر څه په نظر کې وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي د هند واک لاندې کشمیریان د دغې سیمې د سیاسي حل په اړه حکومتي دریسه د شک په نظر ګوري. دوی وایي چې د هند حکومت د کشمیر لاندې هوارولو لپاره مخلصه نه دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د لرغوني آثار خوندي ساتلو په موخه الکترونیک عجایبګر ډېر زر پرانیسي. د دواړو مقالو نورې برخې له ګل ایاسا اورو.
فارن پالیسی مجلې کې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر لانجه له 1947 کال راهیسې روانه ده. د کشمیر په لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه هم شوي دي. په 1980 او 90 لسیزه کې تاوتریخوالي اوج ته رسیدلې وو چې پاکستان په کشمیر کې د یاغیانو مرسته کوله، خو بیا په 2000 کې په کشمیر کې تاوتریخوالي کې کمی راغلی او داسې هیلې پیدا شوې وې چې دا مسله به په پرامن توګه حل شي. مجلې کې خدا وخت د دې معاملې پرامن حل نه ښکاري. د هند واکلاندی کشمیر کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او داسې ښکاري چې د ملکانو لخوا د یاغیانو مرسته کې هم اضافه روانه ده. فارن پالیسی مجله کې که هند څه هم وکړي په کشمیر کې لمات سره مخ دي او دا به تر هغې وي چې تر سوې د کشمیر په اړه په پالیسۍ کې لوی بدلون نه وي راوستي. د مقالې لیکوال د 2014 کال نومبر میاشت کې د کشمیر سفر کړی وو او په هغه ځای کې د هندي حکومت د پالیسۍ په اړه له خلکو سره خبرې کړې وې. په دې کې زیاتره خلکو دریز درلودو چې د هند حکومت د کشمیر مسلې هوارولو کې مخلص نه دی. یو کشمیری لیکوال ته ویل چې د هند حکومت ورته د وسلو سپارلو ویلي وو، دوی پرې عمل وکړو، خو له هغې وروسته هیڅ نه دی شوي. یو بل کشمیری وایي چې کله په 80 لسیزه کې حالات ډیر زیات خراب شول، نو په هغه وخت کې د هند حکومت په خبرو اترو زور راوړو، خو اوس له سیاسي حل راوستو څخه په شا شوي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په عمومي توګه په افغانستان کې خلک ملي اتلان ډیر په درناوي سره یادوي، خو نجیب الله پوپل څوک نه یادوي. پوپل د 1990 په لومړیو کې په کابل کې د ملي عجایبګر چوکیدار وو. په هغه وخت کې چې کله کورنۍ جګړې زور ونیول، نو پوپل سره د نورو ملګرو له عجایبګره تر ټولو نادره او قدیم شیزونه بهر یوړل. په دې کې د سرو زرو یوه خزانه هم وه. ورځپاڼه لیکي د سرو زرو پټ ساتل یو ښه کار وو، ځکه چې په راتلونکو کلونو کې یاغیانو او جنگ سالارانو د عجایبګر 80% شیزونه لوټ کړل. په دې کې د بودا مجسمې، اسلامی آثار او د لومړی پیړۍ کوشان بادشاهي نادری نمونی شامل وي. ګارډین ورځپاڼه لیکي له تیرو درې کلونو راهیسې پوپل د هغې ډلې غړی دی چې شیکاګو پوهنتون د لرغونو آثارو کارپوهانو او د امریکې د بارانو چارو وزارت په مرسته 300 تباه شوي لرغوني آثار بیرته خپل حالت کې بحال کړي دي. د دې ترڅنګ تر یو لک پورې نمونی چې په دې وروستو کلونو کې راویستل شوي، غلا شوي او یا له هېواده بهر وړل شوي وي راجمع کړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي افغانستان به په دې دوبي کې د عجایبګر د الکترونیکي معلوماتو اسانتیا ولري.
دا مشال ریډیو دا
د مهاجرت نړیوال اداره وایي داسې شواهد نشته چې ثابته کړي چې هغه تنکي ځوانان چې یوازې اروپا ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. په جنیوا کې د دې سازمان ویان د جونیلمن مشال ریډیو افغانستان ته وویل چې دوی ته داسې معلومات نه دي ورسېدلي چې د کم عمره کډوال په اروپایي اتحادیه کې ورک شوي وي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې پرون پر اروپایي اتحاد غږ وکړ چې د هغو تنکیو کډوالو د ورکېدو مخنیوی وکړي چې یوازې سفر کوي. په ډاله نور جزئیات فرشتي جلال زی په ریپورت کې.
د یونیسف اداره وایي تیر کال یوازې 8000 درې سوه کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په 9 هغو کډوالو کې چې عمر یې تر 18 کلونو کم دی، یو تن اروپایي اتحادیه ته تر رسیدو وروسته لا درک شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې یونیسف ویلي چې شایي رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لا درکه کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خو د مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره دقیق اسناد نشته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دای وای موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپا اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. د څو اونیو راهیسې په اروپا اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کېږي که نه. موږ پوهېږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډېر مهم دی چې له خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي، خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداری ورکړي. ملګري ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقلونکو لاسته لویدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جان ایلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابتې کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتنکي ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تښتول سوي، ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ همداراز پوهیږو چې د دې کسانو تر نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 16 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې تر 13 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیې ته ځي باید په یوه هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 12 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې دریو میاشتو ته لنډه سي. د ملګرو ملتونو د ادارې همداراز پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤولې پرون په جنیوا کې خبریالان ته وویل چې زیات شمېر تنکي ځوانان د کډوالو لپاره له ځانګړو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تېښتې خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړندلارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوی وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن لژوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
افغانستان د سولې علي شورا وایي نړۍ له افغانستان سره د ترګرو د مرکزونو په لمنځه وړلو کې لازمه همکاري نه کوي. د سولې علي شورا مرستیال په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل که څه هم افغانان د ترګرو په مقابل کې په میړانه مبارزه کوي خو د ترګرو مرکزونه له هېواده بهر دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي افغان حکومت باید د جنګ او سولې په اړه له نړۍ سره د همغږۍ لپاره داسې عملي ترتیب کړي او بخشي همغږۍ لپاره داسې عملي طرح ترتیب کړي چې د ټولو ګټې پکې خوندي وي. د محمد حدیث پردیس رپورټ اورو.
د تروریستانو پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د ځینو هیوادونو د نه همکارۍ انتقادونه تازه نه دي خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د افغانستان د سولې علي شورا په دې برخه کې جدي انتقاد کوي. د سولې د علي شورا مرستیال عبدالکریم خلیلي د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال په زغرده دا وویل چې نړۍ په افغانستان کې د روان کړکیچ په هواري کې لازمه همکاري نه کوي. ښاغلی خلیلي وایي نړۍ کولی شي هغه مرکزونه چې پر افغانانو جنگ تحمیلوي له منځه یوسي او پر ملاتړو یې فشار راوړي خو په دې برخه کې په هغه شکل چې افغان حکومت غوښتنه لري پام نه کوي.
مراکزی که این برنامه ها را به ما تحمیل میکند دنیا میتواند جلوش را بگیرد.
دوی هغه مرکزونه چې دغه برنامه پر موږ تحمیلوي نړۍ کولای شي مخې ونیسي، نړۍ کولای شي چې لازم فشار راوړي، نړۍ کولای شي د تروریستانو هغه مرکزونه چې له پولې اخوا موجود دي وتړي او مخې ونیسي. خو زموږ ګیله له دنیا څخه دا ده په هغه شکل چې موږ خوښتل او غواړو یې توجه نه ده شوی.
به او صورت که ما میخواستیم و میخواهیم توجه نشده.
لدی وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې ویلي چې افغانستان ته تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ ورزي او دغه تروریستان نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه او نړۍ ګواخي، نو لازمي ده چې پر وړاندې ګډ او رښتینی مبارزه وشي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا دا چې نړۍ ولې د تروریستانو د ځپلو په برخه کې یو موټی نه ده ویشلي نظرونه لري. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصرالله ستانکزی وایي د تروریستانو مرکزونه په پاکستان کې دي، خو نړۍ د شته مجبوریتونو له مخې پر پاکستان لازم فشار نشي راوړلی.
ځینې مواردو کې دغه لازمه همکاري چې د افغانستان دولت سره وجود ولري یا د خپلو ستراتیژیک ګټو لپاره دغه هیوادونو دغه اقدامات، او له بلې خوانه لوی مشکل په نړیواله ټولنه کې همداسې نړیواله ټولنه هم د افغانستان د قضایاو په ارتباط یو واحد دریز نه لري. ډېر کوم د افغانستان دولت ته په کار ده چې خپلې موضوعګانې تقویه کړي او له یو قوي موضع نه د سولې قضیې ته ورداخل شي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو صدیق پاتمن بیا وایي افغان حکومت دا ظرفیت نه لري چې د یوې منظمې عملي کړنلارې پر اساس نړۍ له ځان سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي کړي. ښاغلي پاتمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چېرته په افغان حکومت کې د دې ظرفیت پیدا نه شي چې د جنګ او سولې په اړه د افغانانو د برحق دریځ په اړه نړۍ ته قناعت ورکړي، مشکله به وي چې له افغانانو سره د جنګ او سولې په برخه کې نړیوال همغږي شي او همکاري ورسره وکړي.
امن، مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بيته غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
مونږه دا جتو جهاد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د خلکو د ملاتړ ترڅنګ د دقیقو پروګرامونو موجودیت د شفق په نوم د پوځي عملیاتو د کامیابۍ اصلي وجه دی. د دې وزارت ویاند وایي چې د عملیاتو په لړ کې د هیواد په مختلفو برخو کې مخالفینو ته ډیر تاوان اوښتی دی. په ورته وخت کې افغان کارپوهان د افغان امنیتي ځواکونو دغه عملیات ستایي، خو وایي چې حکومت اوس هم لکه څنګه چې د اړتیا ده په جنګي مدیریت کې اصلاحات نه دي راوستي. سبان کاکړ رپورٹ راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر ګواښ لاندې سیمو په نشه کول د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي او د امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ په هیواد کې د شفق عملیاتو د کامیابۍ کېدو لامل نه دي. دغه وزارت ویان دولت وزیري د شفق عملیاتو په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو د لاسته راوړنو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د شفق عملیاتو په لړ کې به 40 نور تصفیوي عملیات د هیواد په 14 ولایتونو کې ترسره شي. شغلی وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ویل چې د شفق عملیات په ترڅ کې د هیواد په مختلف سیمو کې مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي.
افغانستان حمایت
کردن اسپای مصطلح دی وای افغان ولست افغان انیتی ځواکونو ملاتړ کړی. دغه ځواکونه د ولسی جرګې او مشران جرګې ملاتړ هم لزان سره لري. په دې خاطر د شفق عملیات په شر ډول پر مخ روان دي. نن ورځ موږ د شفق عملیات په ترڅ کې 40 عملیات په 14 ولایتونو کې ترلاسه کړي لرو او درانه تلفات مو مخالفینو ته اړولې دي. شغلی وزیر وایي چې تیر شپه افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د شپې په عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو په ولکه کې له وزندان څخه شپېته تنه بندیان هم خوشی کړل. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې په بدخشان، سرپل، فاریاب، کندوز، غزنی، ننګرهار، کونړ، نورستان، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه وسلوال مخالفین په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو د مرګ ژوبلې د ارقام په اړه څه ونه ویل. د شفق عملیات د حمل په دوهمه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پیل شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي و چې د مخالفینو د پټنځایونو په نشه کول، د دوی د کلیدي اشخاصو له منځه وړل او د تحرکاتو مخنیوی د شفق عملیاتو هدف او د 2015 کال لپاره د افغان امنیتي ځواکونو اساسي برنامه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا د دفاع وزارت له لوري د شفق عملیاتو د بریا په اړه شک لري. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردک که څه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې ستایي، خو د عملیاتو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو پر مدیریت نیوکه کوي. دی وایي هغه اصلاحات چې باید منځته راغلي وای نه دي راغلي. تر هغه چې په افغانستان کې قانون پلی نه شي، د قانون ماتول شتون ولري، دغه ضد او نقص ګمانونه فکر نه کوم چې عملي شي. تر هغه وخت چې کار اهل کار ته ونه سپارل شي، فکر نه کوم هغه اداوي چې دوی یې کوي سل په سلو کې د قبول وړ وي. امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د شفاف عملیاتو د مؤثریت خبرې کوي چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د امنیتي ستونزو د ډېرېدو څخه شکایت کوي. که څه هم افغان حکومت روان هجري لمریز کال له ګواښونو ډک بولي، خو په ورته وخت کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوال مخالفینو سره د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د مالی وزارت په چوکاټ کې د ننګرهار د مستوفیت ادارې چارواکي وایي د نوې پرمختللې ادارې سیستم له امله په دې توانېدلي چې شش کال د تیر کال په پرتله د محصولاتو په راټولولو کې یعنی عوایدو راټولولو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. نور حال د جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبریال بازمت عابد په رپورټ کې راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت په چوکاټ کې د ننګرهار مستوفیت ادارې مشر ډاکټر محمد علم اساغزه وایي چې سکالې د تیر مالی کال پرتله د عوایدو په راټولولو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دی وایي چې په 1409 مالی کال کې سباندې 1.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
موږ توانېدلی وو چې په کال 1409 کې د 1393 په پرتله باندې 15% زمونږ په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. 1.5 میلیارد زمونږ عواید په کال 1409 کې وو چې دغه رقم د پروسه کال په مقایسه باندې البته 15% افزودي ښایي.
دا چې هغه 100 میلیونه وو چې د عوایدو د زیاتوالي سبب شوی، دا پښتنه د ننګرهار مستوفی ډاکټر اساق زیدارنګ ځوابوي.
مستوفیت په اداره کې افمس سیستم او د سکتار سیستم دا هغه لاملونه دي چې زمنګ په اداراتو کې لا پسې زیات شفافیت رامنځته کړي. موږ فنی او مسلکي کسان په کارونو باندې ګمارلې دي. زمنګ ټول متشبسین ملي سوداګر تجاران دې ته حاضر شوي دي چې په وخت او زمان باندې خپل مالیه ورکړي، چې دغه لاملونه باید دي شوي چې په ننګرهار کې د عوایدو کچه لوړه شي.
ډاکټر محمد علم اساغزه وایي چې دوی ټولو سارونکو ادارو ته رسمي مکتوبونه لیږلي چې د مستوفیت ادارې په چوکاټ کې بډي اخیستونکي او بډي خوړونکي دواړه ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
ټول امنیتي ارګانونو ته مکاتب استولې دي کچیر د مستوفیت کوم مامور یا همدارنګه هغه څوک چې د سره په معاملې کې شریک وي. زه دې څخه دا غوښتنه کوم چې د مستوفیت مامور او همدارنګه هغه څوک چې غواړي ملي شتمني حیف مال کې د قانون منګولو ته وسپاري او هغه سره د قانون په چوکاټ کې چلند وشي.
د یادولو ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 2 سلويختمې ماده په اساس د افغانستان هر وګړی په دې مکلف دی چې د خپلو عوایدو څخه یو اندازه مالیه یا ټیکس دولت ته ورکړي، چې سګنی مالی کال کې مالیه له 2% 4% ته لوړه شوې ده. ډاکټر اساغزه وایي چې د 1495 مالی کال د لومړۍ روبې عواید د 1495 مالی کال د لومړۍ روبې پرتله 14% زیاتوالی ښیي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان لوګر ولایت هغه سلګونه اوسیدونکي چې دوی ته د ولایت د خوشۍ ولسوالۍ د مهاجرینو په شارګوټ کې د کورونو آبادولو لپاره یوه نمره مځکه ورکړل شوې وه، وایي چې سیمهوال ورته په خپلو ځایونو کې د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. دوی په دې کار کې د ولایتي شورا د غړي قیوم خوشیوال لاس بولي، خو د ولایتي شورا وکیل د دې پر وړاندې د ادا په کلکه ردوي، وایي چې د دې په دې مسله کې هیڅ لاس نه لري او د مځکو د ملکیت سپینول هم په خپل د حکومت کار دی. نجیب الله خیل رپورټ راکوي.
د لوګر په ولایت کې له بهر هغه نوی راستنه شوی کډوال چې ځایي ادارې ورته د یاد ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه نمره ځمکه ورکړې، وایي چې په هغه خارګوټي کې یو شمېر ځایي خلک ورته د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. د مهاجرینو د اتحادیې مشر صالح محمد وایي چې دوی ته ستونزه د سیمهوالو په ګډون په خپله حکومت هم جوړه کړې ده، ځکه خارګوټی په 8000 جریبه به ځمکه کې دی او هلته دا ځمکه بې دعوې پرته ده، خو ځایي ادارې دا سپینه ځمکه هم په دعواګیر
د حکومت نه منګه دا خفګان لرو چې هغه د خوخی ولسوالۍ په حدودو کې داوا د 1400 جریبه ځمکه لري او منګه 8000 جریبه ځمکه دی خواته لرو او پاکه پرته ده، هیڅ داوا پکې نشته، خو منګه څوک نه راتوجی کوي. دا د منګه توجی کی د دې مسولیت د دولت لغاړه ده.
یو تن راستون شوی کډوال لمبات وایي چې د ځمکه د ملکیت سپینول د حکومت کار دی، خو د مهاجرینو ریاست او وزارت دا جنجال هم د دوی غاړه ته ور اچولای دی.
د مهاجرینو ریاست او وزارت دا
کار دوی خپل کار په مخ باندې کوي. دس مځکه باید دوی ځان ته سپینه کړي. د خپل مځکه باید دوی غم خوړلی وای چې انتقال شوی هغه وروسته دوی ولې خپل غم نه خوري، ولې خپل وجود اربعه ځان ته نه معلوموي.
په ورته توګه یو بل کس قیوم سیال هم خپل ستونزه داسې شریکوي.
دلته په دې خوخي ولسوالۍ کې یو حوزه ده، هغوی دغه ځمکه خپله بولي، حالانکه شریک واله هم ورسره نسته او د هغوی تر شا یو وکیل ولاړ دی هماغه حوزې مربوط. هغوی نه غواړي چې دغه ځمکه د ماجرینو ته توضیح شي. اوس موږ هغه ولس او هغه وکیل ستونزې جوړوي او د مګه د توضیح په وړاندې غیر قانوني خنډونه ایجادوي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی قیوم خوشیوال د پر وړاندې دا ادعا چې د سیموال تحریکوي او د مهاجرینو د خارګوټي د پلي کېدو پر وړاندې خنډونه ایجادوي داسې سپولي او زیاتوي چې د ځمکې د ملکیت د تثبیت لپاره باید حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي.
خو صرف یو ادعا ده، خلق ټول د ما خلق دي، زه د ټولو خادم او خدمتګار یم. هیڅکله زه د خلکو د حسین په خاطر د سوګن په خاطر خان نشم کېدی او نه کېږم. ټول ماته یو سترګې ده، حکومت مسؤل ده چې هر ځمکه چې دوا تصفیه کی دوا ختم کی حق حقدار ته ورسوي ځمکه ورته ورکي.
بلخوا د لوګر مرستیال وری قمرالدین شکیب د خوخی په ولسوالۍ کې د مهاجرینو پر خارګوټي دعوی او جنجالونه مني او وایي چې د دې مسالې د سپینوي لپاره ولسمشر اشرف غنی هیئت ټاکلی چې په لنډو ورځو کې به لوګر ته ورشي، دا مسله به له نږدې وڅېړي او د پلي کېدو په اړه به یې پرېکنده فیصله وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د دې خبرې غړي ورستای ریپورت. د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو د مسلې پر سر په یو خولې دی او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د شکیلتیا د پلوټونو غوښتنه کوي. د ګوندونو خبرداري ورکړي چې حکومت په سمه توګه پلټنې ونه کړي نو دوی به احتجاج پیل کړي. خو حکومت د اپوزیشن ګوندونو خبره رد کړې او ویلي دي چې له خپلې جوړې کړې کړنلارې سره سم به دا مسله پر مخ وړي. د سیاسي چارو پوهان وایي ګوندونه باید د داسې مسلو پر ځای د ولسي ستونزو هواري لپاره یو بل ته لاس ورکړي. پوروال کاکړ رپورټ لري.
په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف، پیپلز ګوند، متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو له کبله د راپورته شوې مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی. دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسی. په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسی ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي.
د موږ کوم سیاسي کلتور چې د پاره سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونو دومره جوړ دي او دومره زیات د موږ په سیاسي شخصیتو کې ننوتی دي چې هغه اکثر کې د نو مسلو ته یا واقعاتو ته خپل شخصي نظر سره، خپل شخصي رقابتونو سره، خپل شخصي خوښي نفوخې سره ګوري. د اجتماعي ګټو په وجه باندې شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد توجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دا قسم صورتحال را مخامخ کیږي.
د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي ضیاءالرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچۍ ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دي.
کراچی وړی غټ خار دی اور 2 کروڑ دیش لږ خلک دلته پاتې کیږي. ریل دوبه نشتی، ریل کچا باندې دی، ریل ته غلاګانې دی، ریل ته مګونه دی. په دې سو نه خبره کوي نه چاته یو جوائنٹ پلان جوړی نه په دې باندې چاته مظاهره کوي. او کله چې کم نون شوز دی کم چې دا موږ شو د خلکو کم شوز دی غذر او بسنه ده چې په نیمه لیک شو شي نو څه مستی کنه په هغه باندې ټول بیا روزو روډون ته مظاهره کوي.
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای شي. نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی.
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقه یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستي اختیار په خپلو لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب خپل وسیلې مرتکز کړی دی، د هغه بنیاد باندې د سیاست ټولې ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې دي. د دې د وجنه جمهوري عمل چې کوم دي خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغه پکې دلچسپي نه لري.
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو ترسيږي.
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندہ یا دی پاتې شوی طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلته دی ریاستی پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیاري مسله ده. د بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړول کیږي نو دا په داسې مسلو اړول کیږي نو دا په بنیادی توګه اشرافیه ته ډېر لوی فائده رسوي. دویمه فائده چې کوم خلکو ته رسوي، هغه خلکو ته چې اشرافیه سره په دغه اشرافیه په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستی ډانچه کې ځان لځای لټول غواړي، نو هغه ته فائده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکیچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه سو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 250 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
دا مشال ریډیو ده.